دې لخوا د ماين پاکۍ په برخه کې په کار ګمارل شوی دی. په دې اړه راپور د ازادي رادیو په ماخامنۍ خبری مجله کې تاسو ته وړاندې کوو. خدا شیبه څلور بجې او دیرش دقیقې دی. صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلی هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. هغه دا خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فورم په پرانیست غونډه کې وکړې. د امریکا هوایي ځواک ویلي د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال په یو برید کې وژلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې. دا خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړې. د افغانستان ملي امنیت لوی ریاست په هلمند کې د اتلانو په نوم یو زرکسیزه ډله رامنځته کړې. د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې زرکسیزه ډله کې د هلمند یو شمېر اوسیدونکي شامل دي څو د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو په وړاندې وجنګیږي. د ارمنستان او آذربایجان چارواکو یو بل د تازه ټینګ شوي اوربند په ماتولو تورن کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلی دی چې د آذربایجان لخوا د دوی په سیمو باندې 15 واره راکټي بریدونه شوي دي. د آذربایجان چارواکو هم ورته ادعا کړې. د دوی ترمنځ پرون د امریکا په منځګړیتوب اوربند اعلان شوی و. د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ کاندیدې امیکانی بیرت ته رایه ورکړي او د بیلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سویتلانا تخانوفسکایا نن په دغه هیواد کې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند نه په سرغړوي تورن کړي دي. تکل شوی چې د ناګورنا قرباخ په لنجمه نسیمه کې د دواړو خواو ترمنځ دا نازک اوربند دوام وکړي. خو اوس داسې اندېښنې راغلي دي چې ښایي د اوربند ډیر دوام ونه کړي ځکه دواړه خواوې یو پر بل تورونه لګوي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د ارمنستان دفاع وزارت وایي له آذربایجان نه د توغندیو پر ورته قبول کېدو دوه ځلې له نوي ټینګ شوي اوربند څخه سرغړه وای شوی. د ارمنستان د دفاع وزارت وایاندي شوشان سټیپانیان پر خپل ټویټر لیکلي له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت نه بچي او لس کې ثبت شوی. نوموړي زیاته کړې چې آذربایجاني ځواکونو په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري توغولي. هغې بیا پر خپل فیسبوک پاڼه تر دې مخکې له اوربند څخه د یو بل سرغړوي دا هم کړی چې د دې په وینا په ځایي وخت 8 بجې او 45 دقیقې په ځینو نورو ارمني اهدافو د آذربایجاني ځواکونو لخوا توغندي توغول شوي. د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي ارمني لوری به اوربند ته کلک ژمن پاتې شي. اخوا د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملي کړی او عملي کوي خو دوی ارمني ځواکونه تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړه وکړي. د دواړو لورو ترمنس پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کیږي چې تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي دواړو خواوو اوربند ته تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تیرو څلورو اونیو راهیسې د ناګورنو کرباخ پر لانجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوختي دا یې ترمنځ د دې نوې پیل شوې د جګړې د درولو درېیمه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوه ورځې مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسا او روسیا چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري وایي د اکتوبر په 9 نیټه به په جنوا کې د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې وګوري او د ناګورنو کرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجان او ارمنیز ځواکونو ترمنځ روان کړکیچ کې دواړه خواوې یو بل تورنوي چې د کړکیچ د سوله ییز هواري مخه نیسي. ارمنستان د آذربایجان پر پاوس تور لګوي چې پر ولسی استوګنځایونو توغندي وروي. خو آذری لوري بیا پر ولسی سیمو د بریدونو خبره رد کړې وای که ارمنیز ځواکونه د جګړې له سیمې ووزي دوی د اوربند عملي کېدو ته چمتو دي. د سپتمبر له 28 نیټې څخه پر اپیل شوې دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه زر تنه وژل شوي. همدارنګه دې جګړې په جنوبي کافکاس کې چیرې چې د ناټو غړی هیواد ترکیه د آذربایجان متحده ده او روسیه بیا د ارمنستان سره پوځي تړون لري د کړکیچ د پراختیا ویره زیاته کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. ستاسو له پیغامونو
زه خلیل خبرې کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه. ورور دلته ډېر زیات پنجابیان طالبان پیدا شوي دي. د بادام کلي کې یو دا سړک بې امنه کړی دی تر میدان ښاره پورې. مینونه ښهی امنیتی ستونزه را لیه سخت و دالات غم نخری زر پذر را لیه را پاکه که و السلام با احترام
در پراد والایت دفقوه در نسوالی سخت خبر کم زمان دولت سخت باهی لده چی داد پراد سرک تول کند کپای ده زمان دفقوه در نسوالی هم سرک نلده سرک تو خراب ده در دولت سخت مداهی لده چی داد سرکان تول جور که او مول لاش بکیده چی برما پکندار کرانی ولی ده دا پنځه ورځې پر لاره د مستری او تپلار د خواري خلک چې نه راځي چې زما دولت خبره هیله ده چې دا سړک جوړ کړي. زموږ زړه دی ورکو چارواکو ته ورسي. وسلام
ابو عمر يم بنورستان ولایت مرکز مسجدون کې زمون بنورستان ولایت کې ټول نه اهم ترين بودیجه چې دی جلغوزي لرو. اوس پورې هر کال یو بورې غونډه تقریبا 5000 اشپل روغانی باندې خرڅولو. چیرې زمون په کلي کې کانتیوا کلي کې شل خورونه دی په هغه کې هروس کال تقریبا 5000 لګه داخل شو. اوس چې دی یو بوجې مزر هم غوانی باندې هم څوک نه اخلي. رئیس جمهور دا هیله لرو چې د جلغوزي تجارتي بیرته آزاد کړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوهمه نیمای کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ اوریدو ته رابولم. زه احمد تکل به د ازادۍ راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې چې له شپږو تر شپږ نیمو بجو خبريږي یو ځل بیا له تاسو سره ووسم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان له خوارز واکۍ یا سوې تغذی سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی مخ وچ سو تر دغه اند پورې راغی.
و ماشمانو که ده خوار زواکه نخی نخانی کومیدی
اغل قدونه لند پاتی ده دماغی لحاظ نه او ده ذکر ده لحاظ نه هم دیر پاتی ده.
ده ده ستونزه ده هلاری چاری کومیدی
یا و کورنه ده الوگانو ده لسرسه نری اغی ده الوگان نه دیگه تا وقلی حبوباتی لکه نخود لوبیا می عدس هم ده اگه تا ورد.
نن په امدی اکل خبری کهو پا پایل که دیگو کسانو خبری او رو چی ما شمانی پا خوارزوکی اختشوی دی. بیا دا داکتر خبری در تبراندی کهو پا آخر که مرکه حمله رو لمکسر ووسی. قدر من اردن کو دا امی روختیا دا وزارت مسئول کسان وی چی دا کرونا لوجه دا خوارزوک و ما شمانو پشمیر که هم دیروالی رغلی دی. بیکاری، بیوزلی، د کورونا له وجې د کورنیو د مشرانو ناروغي او ځینې نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذی د ماشومانو په شمیر کې تقریبا 40% زیاتوالی راشي. نوري خبرې د ماشومانو له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکینی ارقام دا خوندل چې ملي کچه باندې د تغذی سمون کې کړی و 9.5% ماشومان په هسپتال کې د په حاده خوارځي اختل یعنی وزن کم وخت ماشومانو او سلویخ سلنه ماشومان در پا مزمین خوارزواکی اختو یعنی قد تیتو کلا چی دیو ماشوم قد تیتوی یا پا مزمین خوارزواکی اختوی بدی مانا چی در بزرزر نروغه کی بدی ذهن بزرعیفوی اغازغرکت زکاوت بیکنوی او کله چې دا غټیږي دا به ټولنې ته په کافي اندازه تولیدات نشي ورکولی. اقتصاد په دې هېواد تولیدوي. خوراکي اخته ماشومانو په اندازه کې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی او په بیلابیلو ولایتونو کې دغه کچه زیاته شوې ده، بلخصه په هغه ولایتونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې ډېرې وي، غذایي مواد په وخت نه دي رسېدلي او کورنیو مشران بې وظیفې شوي دي. نو دغه بې وظیفې مستقیماً اغیز کړی دی د سوی تغذیې په حالت باندې او د سوی تغذیې کچه لوړه کړې ده.
هغه ماشومان چې مورې شدین لري یا هم کمی وي ورځ تر بلې وزن کمیږي، بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارځواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو میندو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکي یا سوی تغذیې اخته شوي دي.
زوی مې څه پیسې وې دي؟
سوی تغذیې.
ولې سوی تغذیې څه؟
خدایسته زس خبره
شدی د خپل مار کړی؟
یا شدی مناست خپل لاول ورځ ملانای
به د خچې ور کول
دغه پوره رشتي مر کول مرغی چاپ شدی مر کول تر دا اوس پوره غوک
ورځ په ورځ خپل وزن له لاس ور کوي
و ډنګر خپل لاول ور له دغه ډنګر تر دا اوس پوره اوس مریض ډیری زر نیسا
لکم جراغلی
لا باګرا
دلته دې څل پوره غلی
دته مې زوی نه جوړه
په دې زوی دې څه سی ویدی؟
دوه میاشتې نه چې یې ستا په خو پاس له دوه میاشتو دغه څه دغه زید
خپلې شودې دې ورکې؟
خپلې مې ورکوم. کم
کم دې؟
او
ولې دې شودې کم دې؟
رس خبر
چې شې خوري خوراک څه کې؟
خوراک چې دا کوس قطر مطر دغه خو
مثلا کوم شان ډیر خوري؟
بانجان، بامیا، کدوګاکی
دې میاشتې څور په یاد لري
وټل چیر زیو وټل نه سکلا سړی پور کې ناس
چنای دې درو میاستو سو اتی په مور بلک چنای په نس اتی دله تیچ اله کو ډاکټر تسمور ورغه د خراب شدید نور کې شدې یم خو چې سو نتی پریک دا پودر شدې ورته راوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې بس ته بس و ل ته بو چې بس دا عمل و استفراک کو او اتی بیا غزنی تراور دا یو نمبر شدې ورکول دله وخت کمزورې و هغه شدې ورکول ورکول بس دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه انده پورې راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو ترڅنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. کچیر ماشوم ته د مور د شیدو ترڅنګ نور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوار ځوکۍ ناخته کیږي بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکله مو د یونسف په دفتر کې د تغذیه مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي.
زوی تغذی دو شکل لرو، یوی مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکی خو ضروریات مکمل ناخیسی او آقا کل چی قدی لند پاتی گیگی زکاواتی لند پاتی گیگی او کل چی تاسو اگوری اگوی دست نوایی چی آقای زوی تغذی دی زکر چی جامعه هم دست دی لکه پیو قریه که دلتا خوراک مکمل نده مون دیتا دوایی زوی تغذی هاد
اوز برا سودیتا چی دی خوارزواکی یا دی زوی تغذی لامل چکه دلی سی ولی یو ماشوم په سوی تغذی اخته کیگی؟
کمبود غذانه شروع کیگی د مرشدی نخلی په مکمله توګه او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شدی سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرزی هم بل سبب کیگی ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیگی واکسین نخلی یو مرض اخته کیگی دا عمل کیگی چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کی هغه حالات، بل هم ادم د آگاهی ده کورنۍ ده والدین پدې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکی.
بله،
په خپل مور په سوی تغذی مواجه ده.
څنګه یو څوک په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سوی تغذی ده؟ علی مرته وایه
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نخې دا ده. بل دا ده چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذی وي هغه نارمل ماشوم ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي بل دا چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي ژر مریض کیږي د مریض نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل
کله چې په خلاص ډول وي هغه ماشومان چې په سوی تغذی باندې اخته قد ټیټوي ډنګر وي پوستکی غونج وي رنګ زیړ وي دا رقم یې امدان خنی خانی دي
کولی شي دا نه خې وي داسې لکه اسالات غونډي چې
هغه نه وته پیدا
کیږي داسې نه خې نه لري
اوس کرا سودی ته چې څه باید وسی چې دا ماشومان اصلا په د خوارځ وکې باندې اخته نسی
کله چې ماشوم زیګل کې په لومړی او ساعت کې باید مور شتي واخلي کله چې ماشوم پنځه شپږ میاشتې چې ورسید ورو نور خوراک او هغه ته ورکی دا ځکه چې وروسته شپږ میاشتې د مور شدي اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده کله چې موږ زل سه مراد وکړو مور او غذا په وخت زمان ورکو او بل خبره ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړی ماشوم ته او یا منتظر نیسی کله چې ماشوم وژری هغه ته
ډوډۍ ورکړي
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی په همدې خاطره هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات ویتا غذا ورکی شدی خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری خو هغه د شپک میاشت وروسته هغه غذا چی ورکی هغه باید تازه تیار شي هغه ګرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه حرارت راشي بیا هغه ورکی تنوع د غذا مهمه ده موږ ګورو چی میاندی هغه شوروا جوړی او صافه او به ماشوم ته ورکی او د ماشوم میده دومره کوچنی دی چی سو کشوکه هغه سوپ یا شوربا و شیان اخری اگه سرکی گی بیم مواد غذایی پقیه که نشته میشه منگ میاندی تا دا مشوره ورکه و چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور گی بیا اگه میده و کی و مکسر که ده که پا آوان گی ده که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا آقای تا در گی
دیر منه نه خیروسی درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است علام مال او ملګری
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو ل میدان یوې بلې ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی درنو دوستانو زه اکرام الله اکرام ما او د خپل نور همکارانو په ملتیا د دیونه د ورزشي خبرونه وړاندې کوم پرونه خبرونه کې به ووري چې د جوجستو افغان لوبغاړو تازه په روسیا کې په نړیوالو سیالیو کې لس میډالونه ګټلي و برونز دوا نقره او یو هم د طلا میډال په دې اړه د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له مسؤلینو سره مرکه ووري د فټنس افغان روزونکو محمد مصطفی به د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړي او که وختونو د هندبال د سیالیو په اړه به هم معلومات ووري خو په پایل کې ناجیه صافی د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي
په کابل کې د رګبي د اټول وبدلو ترمنز سیالي تر سره شوې د افغانستان د رګبي فدراسیون رئیس حارث رحماني نن ازادي رادیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې دوه لوبډلې له کابل او پاتې نورې له لغمان غزنی پنشیر کاپیسا پروان او بامیان څخه دي خاغلی رحماني وایي یادې سیالي د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو پیژندلو په هدف تر سره کیږي د نوموړي په وینا د غتیالې د څلورو ورځو لپاره روان دي چې له منځه یې دیش لوپاړي د رګبي ملي لوبډل لپاره غوړه شول په هرات کې د سولې پروسې په ملاتړ د فوټسال جام سیالې پیل شوې د دغه ولایت د بدني روزنې ریاست فنی او مسلکي مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې سلر وشلو ډلو په 14 کټګوریو کې برخه اخیستې وه د خغلی ضیاء خبره یادې سیالۍ د سلویختو ورځو لپاره دوام کوي چې هر ورځ به دوه لوبډلې سره مخ شي د نوموړي په خبره یادې سیالۍ د سولې پروسې د ملاتړ او د لوبغاړو د پیاوړتیا په هدف ترسره کیږي او د هندستان د آی پی ایل سیالیو په دوام نن شپه شپږ بجې او دېرش دقیقې د کلکتا نایت رایډرز او کینګز 11 پنجاب ترمنځ کیږي. د تیرې شپې په لوبه کې بیا چنای سوپر کینګز رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې ته په اتو وکټو ماتې ورکړه. چنای سوپر کینګز د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 146 منډې وکړې او مقابله لوبډله بیا د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 19 اور کې 150 منډې وکړې. همدارنګه ممبئی انډیانس د 500 لوبغاړو په سوځېدو 196 منډې وکړې او راجستان رایلز بیا ټاکلی هدف د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 19 اور کې پوره کړ. د لومړي پړاو لوبې به د نومبر تر 3 دوام کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړه درنو دوستانو لکه وړاندې مو چې واورېدل د جوجستو افغان لوبغاړو د روسي د جوجستو په نړیوالو سیالیو کې 10 مډالونه ګټلې دي. د راپورونو په اساس افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې و د برونزو، دوه د نقره او د غشان یو د طلا مډالونه ګټلې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزه د ټلیفون په لیکه وصل دی. پوپلزه صاحب، ستړي مشي که په پیل کې راته دا وایي چې د افغان لوبغاړو دغه لاسته راوړنه په یادو سیالیو کې څومره د قناعت وړ وه؟
زموږ د توقع د توقعاتو نه زیات لاسته راوړنې لرلې. واقعا ورزشکاران ډېر زیات متضرر شوي وو د کرونا د وایرس له وجې څخه، نه تنها فزیکي متضرر، اقتصادي متضرر، ذهني ضررونه هم لرل. کرونا ټولې دنیا ته په خصوص لوبغاړو ته، د جوجستو ورزشکارانو واقعا زموږ د توقعات څخه لوړ پرفارمنس یا کارکرد لرلو او ورنه مننه کوو. د جوجستو ورزشکارانو په خصوص حسین سفاری او دا نور ورزشکارانو ډېرې شي سیالۍ کړې وي او دا رنگارنګ مډال نه د افغانستان لپاره چې کس کړی دا افتخار وړ دی.
په پلزه صاحب، د جوجستو افغان لوبډله به سبا افغانستان ته راستنیږي، دلته د ستاینې لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟
ان شاء الله چې دا ورزشکاران به مادي او مانوي ستاینه ورنکېږي او موږ پلان لرو چې دوی په میدانوي کې ښه لمانځغونډه ورته ولرو او د دوی د راتګ لپاره به ان شاء الله جشن نیول کېږي.
مقدار ته وای په بلجه صاحب چې زموږ لوبغاړي په دې سیالیو کې د کوم هیوادونو لوبغاړو سره مخامخ وو؟
د مسابقات آزاد سیالۍ وې د جوجستو چې ټول دنیا ته دعوت ورکړل شوی وو. دقیق ارقام د دې چې څو ملکونو په کې اشتراک کړی وو نه لرم، ان شاء الله دا به واخلو، خو فکر کوم چې د شپږو ملکونو نه زیات ورزشکاران په دې سیالۍ کې ګډون کړی وو او افغانستان نام خدا هیله سره وړاندې لرلې.
ډېر زیاته مننه پوپل زیسه. بیا بل موضوع چې په نږدې راتلونکي کې نور هم دغه ډول نړیوال سیالۍ لرو چې افغان لوبغاړي به پکې برخه اخلي، که څنګه؟
ان شاء الله چې د بایسکل ځغلولو ورزشکاران به پاکستان ته ځي او د پاکستان په مسابقاتو کې ملي مسابقې دي، په هغه کې به ګډون کوي چې د اسلام آباد نه تر مری پورې یو لوی فاصله ده. په دې مسابقاتو کې ګډون کوي او باور لرو چې دوی به هم ښه وځلیږي. په کال سایکل ځغلونه د اولمپیک لپاره د لوبو اولویت درلودلو او مختلف تورونه په افغانستان کې دایر شول. نو اوس دغه تورونه یا دغه تمریناتي برخه به په دې مسابقات کې ارزول کیږي او د راتلونکي کال لپاره به بیا پلان نه جوړو ورته. جودو او اتلتیک دوه نورې هغه رشتې دي چې په مختلفو نړیوالو سیالیو کې به ورزشکاران ارزول کیږي. تاریخونه لا تعین شوي نه دي. مربوطه فدراسیونو ته هدایت ورکړل شوی دی تر څو د نړیوالو فدراسیونو سره اداري چارې تکمیل کی او خپل وړاندیزونه اولمپیک کمیټې ته وړاندې کی.
ډیره زیاته مننه پوپل صاحب چې زموږ غوښتنه مو منله او په خبرونه کې مر سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپل زیو. آیا د هندبال سیالیو په اړه پوهیږئ؟ څنګه کیږي د لوبه کله پیدا شوه او په اړه نور تخنیکی معلومات؟ لیمی هادی په دې اړه لاند معلومات راټول کړي.
د فوټبال رواج او ګرانښت ورسته چې ډیری ځله د نارینه ول خوا تر سره کیږي، نیلسون د ډنمارک د بدني روزنې یو تنخون کې چې غوښتلې د نجونو لپاره هم یو لزو ګډکه لوبه پیدا شي، په 1998 عیسوي کال چې له 1200 لمریز کال سره سمون خوري د هندبال لوبه رامنځته کړه. د دې لپاره چې په دې لوبه کې توپ د لاس په واسطه وهل کېږي، نه پپخه نوم یې ځکه پرې هنډبال ایښی دی. وروسته نارینه متوجه شول چې د هنډبال لوبه هغوی ته هم په زړه پورې ده، نو یې هغه ته مخه کړه. د آی ایچ اف هنډبال نړیوال فدراسیون په 1928 عیسوي کال رامنځته شو او په 1946 عیسوي کال هنډبال په اولمپیایي لوبو کې شامل شو. د هنډبال په یو څلور ځولي میدان کې چې 40 متره اوږدوالی او 40 متره بال لري ترسره کیږي. د میدان د اوږدوالي په دوه څنډو کې ګولونه وي. ګول 3 متره اوږدوالی او 2 متره لوړوالی لري. د ګول پایې او سراندازونه باید د لرګي وي. او په دوو رنگونو یعنی تور او سپین باندې رنگ شوی وي، او لکه د فوټبال لوبې غونډې په هندبال کې هم د ګول کیپر میدان وي چې د ګول پر وړاندې د شپږ مترو په اوږدوالي او درې مترو بر خطاندازي کیږي، او د هغه پر وړاندې یوه نیمه دایره د شپږ مترو په شا رسمیږي. په هندبال کې د پینالټي واټن اووه متره وي. د هنبال میدان لمایزه څخه د وی موازی لیکې په واسطه د ګول پلیکو په دوو مساوي برخو وبشل کیږي. د ټیګر په څلور وړو څنډو کې لکه د فوټبال لوبي غوندې د کارنر قوسونه رسمي کی. د خځلو لپاره د لوبي وخت 50 دقیقې یعنی 2:25 دقیقې میدانونه، او د نارینه لپاره 60 دقیقې یعنی 2:10 دقیقې میدانونه وي. د لومړي میدان له پایته رسیدو وروسته لس دقیقې تفری ورکول کیږي. لوبه له بچو اچولو او د توپ او میدان له ټاکلو وروسته د ریفری په شپېلاق پیلېږي. د لوبې د پیل کېدو په وخت کې د دواړو ټیمونو غړي د میدان په نیمایي کې وي، او اجازه نه ورکوي چې د میدان مرکزي لیکې ته له درې مترو کم واټن ولري. لوبغاړی په هغه وخت کې چې توپ یې په لاس کې وي او له درې ګامونو ډېر د حرکت حق نه لري. ګول کیپر کولی شي توپ په لاس یا په پښه ووهي. توپ هغه وخت ګول ګڼل کیږي چې ټول توپ د کولیدو او یا هم په فضا کې د ګول لیکې تیر شي او په ګول کې دننه شي.
لیمه هدی و چې د هندبال د سیالیو په اړه معلومات درکول، اوس هم لجمن سرسم د فټنس یا بدن جوړولو افغان روزونکې محمد مصطفی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه محمد مصطفی اميري يم، د کابل ولایت د پغمان دی ولسوالۍ اوسیدونکی. ما له ماشومتوب څخه ورزش سره مینه او علاقه مندي درلوده چې لومړی مې د غیګو نیونې ورزش پیل کړ، ورپسې د آزاد مبارزو ورزش مې شروع کړ، او فعلاً د فټنس په برخه کې سپیشل ترینر یم چې خوشبختانه په نوموړو ورزشي رشتو کې مې ځینې لاسته راوړنې، تصدیقنامې او مډالونه هم له ځانه سره لرم، او فعلاً د فټنس په برخه کې ځینې شاګردان هم لرم چې ځینو سره یې په آزاده فضا کې فټنس تمرین کوم او ځینو سره یې په کلب کې. فعلاً د راشد خان د کرکټ په اکاډمۍ کې د فټنس ترینر یم، او بل موږ ورزشکاران ځینې ستونزې او مشکلاتونه هم لرو. که چېرته هغه ستونزې زموږ حل شي، انشاء الله چې په ډیر کم وخت کې به زیاتې لاسته راوړنې د خپل ګران هیواد افغانستان په نوم ثبت کړو. چې یوازینی ستونزې زموږ د ورزشکارانو اقتصادي ستونزې دي، او بل مناسبه زای هم نه لرو چې په آزاد فضا کې ورزش وکړو. مونږ ورزشکاران باید د دولت له طرفه حمایت شو.
د فټنس یا بدن جوړولو افغان روزونکو محمد مصطفی او درنو دوستانو په همدي سره زموږ د دیونی د لوب له میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.